دا اتو بجو خبرونی تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، دا چونګاش سرطان اتوشتمه د جولای 19 په خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دیکھو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکی موجود دی سچے ہیغے بیان ورکڑی دے ہمیغے مطابق پولیس کی سکتی گی.
خطر کی پلوڑ کا چبین الافغانی خبری د سولی پروسے د چٹکی پر چنگار پائی تبرسے دی. عبداللہ وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي.
روغتیا وزارت د تور فنګس ناروغي د زیاتېدو په باب اندېښنه وښوده. دا ناروغي څنګه خپریږي؟
مرتوب بو هوا ډېره زیاته مسایې دی، یعنی د حیواناتو ځینې مړه شو او انساجو کې دغه موجود دی.
په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یوه مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤوف په نوم د یوه ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نښلول سوی و. د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په 9 ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلوال دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې لسو میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤوف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤوف د خوشې کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 25 ورځې پر کور تېرې کړي دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیزې تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای 21 پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 وارې ټیسټونه ورکړي او هر وارې 4 ورځې قرنطین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنطین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غښتلی نه پاتې کیږي. په شمال زون کې 209 شاهین قل اردو د سمنګان ولایت د درای صوفی بالا ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوه. رضایی دا هم ویلي چې د درای صوفی بالا ولسوالۍ د تصفیه کولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دې شمیر په ډاګه نه کړ. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له عملی د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یک شنبه پورز په انلاین غونډه کې موافقه وکړه چې لراتلونکو میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 400,000 بیرل ور زیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته ترلاسه شوه. د اوپیک پلس غړو هیوادونو چې روسیا هم پکې شامل ده پروسه شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرل کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرانیستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرل زیاتوالی راوست. په روسیه کې تیر 2000 میلادي کال کې د وړم کال پرتله په نشه یي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 60% زیات شوی دی. د روسیې د احصایې ادارې روسټات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبري اژانس یې جزئیات خپاره کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشه یي موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړه شوي، حال دا چې وړم کال دا شمیر 4,590 تنه وو. راپور کې راغلی چې له 2014 څخه تر 2018 د کال پورې په روسیه کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشه یي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. په روسیه کې په 2016 کال کې 5,400 نور کسان د شرابو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي چې د 2019 کال پرتله 6.3% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې تیره میاشت ویلي و چې کورونا وبا چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب شوی وه په ټوله نړۍ کې د نشه یي توکو کارونه زیاته کړې ده. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایرس پر مهال لګول شوي وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایرس ژر خپرېدونکې ډلټا بڼه د ریکارډ تر سطحې زیاته شوې ده. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د 5,000 کسانو د خطر کېدو پیښه ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل سي، ځکه د پوینا د دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې او 80% وګړو د واکسین دواړه ډوزونه لګولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې پورز له اسلام آباد څخه وتښتول سوه او 2 ساعت وروسته داسې وخت خوشې سوه چې د افغان حکومت د اعلامیو پراساس سخته شکنجه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستاني چارواکو هیله ښولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماتانو د ورغوښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یک شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ د خوندیتوب د تهدیدونو طرفه کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیگانه وخت په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر څنګه لیکلی چې د افغان سفیر د لور تختونی او بیا شکنجه د ملت روان زخمی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړ پوړو ډیپلوماتانو د ورغوښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تعصف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلي او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علي خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته امر کړی و چې په 48 ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود ده.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجودې دي. څه چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې په 48 ساعتونو کې دا قضیه وپلټل شي. که 48 ساعتونو کې نشوه په 2 اویا کې به دا دوسیه بشپړ
شي. په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیه په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پیښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خوال رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلي و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي. هغه زیاته کړې د سلسله علي خیل تښتونه همغه پیغام لري چې د عبدالخالق فراهي اختطاف لاره. عبدالخالق فراهي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و چې په 2013 کال د سپتمبر په 2 پر رڼا ورځ د پېښور له حیات آباد تښتول شوی و. که څه هم په دغه پېښه کې د هغه ساتونکي ته زیان نه و اوښتی، خو موټر چلوونکی په ډزو وژل شوی و. خالق فراهي د 2010 کال په نومبر کې په یو سرحدي سیمه کې د یو لړ پېچلو پوځي عملیاتو په پایله کې له 2 کلونو یرغملتوب وروسته راخوشي شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبرې د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېده. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر خبري رهبري کولې. دوړو خواوو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو غړی اعلامیه هم خبره کړه. تفصیل په یو راپور کې.
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اوربند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغني برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل.
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل له خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
حمایت از پروسې سول قرار داره.
د عبدالله عبدالله او ملا عبدالغني برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي مطلق بن ماجد القحطانی هم ناست و چې دواړو ښاغلي عبدالله او ملا برادر ترې د دورزنی غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دورزي خبرې په مثبته فضا کې وشوې او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیرې ټلویزیون خبرو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل
مشرانو کشرانو مشران و علماء کرام.
I would like to welcome all the participants here.
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناستو د ترسراوي د دوو مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوې، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکي زیربناوې خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د خطر پلازمینه دوها کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سوله ییز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ چې د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینې کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼې سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبنني همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور قارچ یا تور فنګس په نوم د نوي ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په حواله په تیره یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د دریمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه درو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ درو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوري شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو، په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستوني کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه یې متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامه روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي، د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پرمختللې شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغې ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50% ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامه روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یوه میاشت کې په تور قارچ ناروغۍ اخته و ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یوه یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وی او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایل کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخکې مشه ویلې دی په ورسته شو پانو کې یا غند شو پانو کې ورسته شو میوجاتو کې د لیکيږي په خاور کې دا موجود وي او
او د هغې تر څنګ یعنې دغه مرتوب آب و هوا ډېر هم زیاته مساعی دی، یعنې د حیواناتو ځینې مړه شو انساجو کې دغه موجود وي.
د نوموړي په وینا که چیرې دا ناروغي اعصابو ته لار پیدا کړي نو د بدن د معیوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپېژندل شوه او په 1951 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوسس یا مایکورینیا نوم کېښودل شو. د عامي روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پېښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني څپې په وروستیو کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وو چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو څیزونو او هغو توکو ځان لرې وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغییر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لریوالی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو ویالو او نورو اوبو لریوالی، د بدن د معافیت لوړوالی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي چې له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لاس بل ډول دي، راغاړې نوځې جانانه لاس بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړئ.
اوس بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ملکي چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندویه کارکوونکي له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پېښولو ژمنه کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. وروسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور سول او د مځکو لاندې کولو کمپاین لا زیات کړ. یو شمېر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلي دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن روانه میاشت د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي. د دا ژمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندویه ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دی هیرالد سکاتلند خپرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده او په سر کې یې لیکلي دي، کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو، د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي. ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډیر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 550 یې اوس وځي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل شول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان شول، خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره. وروسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي، په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه. لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره یې کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته مځکه یې لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولې دي. محمد قاسم و فیزاده خبرلانو ته وویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړنو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم و فیزاده د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په دې لار کې به هیڅ بریالي نه وي.
ځینې خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په ګواښلو سره په تقصده یې تبدیل کړي چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بله پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي، زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې سیاست هم د پخوا په شان ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلې یا یې ویجاړې کړې او یا یې په زوره په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړې چې په کندوز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو به خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ادعا ردوي. د ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ساحو کې چېرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه دی متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې د ملي منافعو او د هیواد ګټو او دا د اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي خپل وظیفه سرته رسولی سي. زموږ خواستونه د کابل اداره په دې اړه پروپاګند کوي، په خپله رسنیو باندې سانسور لګول او بندیزونه لګول. ستاسو اورېدلې دي او هڅه کوي زموږ مغاسې معرفي کې واقعیت نه لري. زیرا د
خبریالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده. په دې وروستیو میاشتو کې څو خبریالان په هدفي توګه ووژل شول. تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټر خبریال او عکس اخیستونکي د جګړې له ډګره د راپور جوړول په محل ووجل شو. حکومت تر ډیره ځای د خبریالانو د وژلو پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه. وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوسي، خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لزینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه یې ونیول شي.
د وسلولو ځواکونو ویان وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواري رسنیو ته وویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی 24 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرلپسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویان ویل چې دوی په یو شمېر سیمو کې تاروزي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری د یک شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري.
بر اساس تعهدات قبلی که داشتیم نیروهای دفاعی و امنیتی در یک تعداد از مناطق کشور
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي. په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو. تر اوسه ډېرې سیمې څلیرش ولسوالۍ او مرکزونه یې موږ بیرته نیولې دي.
24 ولسوالۍ مرکزای ولسوالۍ دوباره به تصرف ما آمده.
خغلی شینواری زیاته کړ چې په دې بدلون سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 204 سلويخ عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمیر کلیدی کسانو په ګډون یې د 2016 وسلوال وژلي او 29 تنه نیول دي. د نوموړي په خبره په دې موده کې له 9 بمی پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوی او په څو مواردو کې ایښودل شوي بمونه شنډ شوي دي. طالبانو د افغان ځواکونو د ویم د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی ویلي وو چې دولتي ځواکونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولي، خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي شینواري په وینا امریکا 3 نوي هیلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې جګړه له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنی د ثور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د ناورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجست نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ور وغوښتل. په بلخ کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي رشید خان ویلي چې تیر 15 کاله یوازې 25 ورځې پر کور تیرې کړې دي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه به زیاتوي. د ایران په سویلي ولایت فارس کې د 15.1 درجې په ځواک زلزله سوې ده. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. نن عرفه او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سرشکال د حج مراسم هم د کورونا وبا د خپرېدو له کبله محدود دي. په اروزګان کې له 2000 کورونایو سره د لومړنیو مرستو لړۍ پیل شوه.
اورزګان ولایت کې له 2000 کورنیو سره دغه نغدي مرسته د اورزګان ولایت مرستيال والی په خپل لاسونو پیل کړه. ځایي چارواکي وایي له یادې مرستې څخه یې هدف دا دی څو بېوزله او جګړه ځپلې کورنۍ اختر د نورو خلکو په څیر په خوشحالۍ ولمانځي. د اورزګان مرستيال والی نکیب الله عرفانی د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بې ځای سو کندو ایتمانو او بې وزله کورنیو سره کوي. نوموړي وایي دا مرسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړې لارښوونه سوي چې د هرې کورنۍ سره د 15000 افغانۍ په اندازه نغدي مرسته کیږي.
نن دغه د کومکو د توزیع لړۍ د رسمان موږ پیل کړه. دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی چې تقریبا 1000 کورنۍ په ترینکوټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دي هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای شوي دي. دا یوازې د کونډو یتیمانو متضرر کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي دي چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د روانې جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. دوی وایي که څه هم دا مرسته یې بسنه نه کوي، خو وایي چې د اختر د مراسمو لپاره یې څه اندازه بسنه کوي. د دې له ډلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم یې سید لال جان آغا دی. 1500 کالدارې مو نه درلودلې، مګر کې نن دا د 15000 افغانۍ پیدا شولې. نو زموږ د اختر د مراسمو یو ډېر موږ ته خوشحاله چې له مراسم په ډېر اړتیا لرو، ځکه چې پښې زما خپله پښه مې معذوره ده. جګړو څخه راغلي د 6 کاله کېږي چې په خپل سرای کې نه ده، بل په سرای کې همسایه پراته.
زه عبدالشافي د اروزګان ولایت زاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته اوس فعلاً په ترینکوټ کې د مهاجرت شپې ورځې تېروم. 15000 افغانۍ فرشه را کله شمزه دزو د رسوالي مسجد هر سم پته سوي د دلته مسجد نو مجره شپه ورځ ته رو په خیر وکړي اس کې سره خو نو نه کوي بس نه د چش نه کوي خو بیا ماغه د اختر یو مراسم د یان یو کالې بکو یو کاسه به په واخه شي په واخه بس نه
د اورزګان ولایت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 15 اصل نه خلق سشکالو وچکالی زپلی دی په ټوله کې دغه خلق د جګړې د شکیل خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل لوریږي تر خپل شخصي ګټو تیر سي او اصول دی وکړي څو د پارامه ژوند وکړي
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خیش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت نمائنده یم اکیا نوی کور لرم په اکیا نوی کور کې دا چړې خولا چې د ماشام د لرو لري چې خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان د نجوري ودا وتا چې وی دي چې ننجوري راکړي نو د خدای وشه ته وګورم پاک خوري چې مزه چې در بدر وي دا خاکي په سر چې د خدای شام شم نلرو او دا بیغان د ازادي راځو تر لرم چې به شي موږ ال خراب دي په شار کې صدر غشین چې براتو یو قسم نه په خدای کده خدای شام شم یو سره خو په شلو کې یو کور خو راغ د ماشام نه وری په شلو کورو کې د دوه کال انجلی یا دوه کال انجلی یا شلر پر باندې یالا پر باندې وای نه په ګیره کې په پور کې راک نو د خدای وشه ته وګوري د خدای وشه ته وګوري موږ په هغه ورته دي دا در بدر مسلمانان خاکي په سره ولسی نه دا یو داد بیا داد وای السلام علیکم ورحمت الله
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د شنګ ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم د لغمان د شنګ ولسوالۍ د ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامي د یو ټول خلک دي شوې دي د کډوال شو د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم یو هم درځي وطن داری وکړي چې دغه کډوال دي نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لري د سرګان دغه د سیمټو بوروي نه د یو خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانې دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کای کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکهونه چې دغه د کډوالو حق لري سم یو د دې اقداماتو چې دې ته کوم راسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه وکړي تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلو د شرکان څه شو ورته مرسته کوي په دې باندې زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوس دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د انصاف پلټکی یو چاغې په سیور شبل یو غېب سیور شم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کوټ راځم
د نظر دې نه کنا په دې کار کې چې نیمه څوک د دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وست
خو مسؤلین سوای
کو چې ازري خو ویګر خو ازر کې ان شاء الله موږ ځنګل په سیور کړی
ازادي رادیو درنو اړیدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې د اورزګان ولایت د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د ده کور او سرای بمبارد شو کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا څوارلس کسان یې زخمیان هم شول دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی او د څوارلس کسانو له جملې نه یوازې پنځه کسانو سره مالی مرسته کړې ده دغه ستونزه مو د اورزګان ولایت د والي له مشاور ښاغلي زړګي عبادي سره شریکه کړې ده اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د دې ستونزه څه ده
زما نوم عبدالمالک دی
د کوم ځای دې ټلیفون کړی
ټلیفون مې د اورزګان د ولایت څخه کړی دا مې ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی هم د اورزګان د ولایت د چوری د ولسوالۍ
ستونزه څه ده
ستونزه مې دا ده چې پنځه نیوي کې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي مرضو ځواکونو د تیارو د پای څخه زما په کور باندې برید وشو او چې په نتیجه کې زما د کورنۍ څوارلس کسه ماشومان او لویانو کوچنیان زخمیان شول او نو بیا رئیس جمهور د ریاست کې جمهوري د پای څخه اتل کومک ما سره شل شل زره افغانۍ د تداوۍ لپاره کومک وشو دا دغه څه خدمات هغه دغه د پنځو کسانو چې راکې او د نو
شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګران مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او په دې هیله چې قلم او کاغذ مو آماده کړی وي او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د نن ورځې دغه پروګرام زه تاسو ته روښانه تاسو ته وړاندې کوم. د قلم او کاغذ د مادګي خبره مې قصدن یاد کړه، ځکه چې زموږ ځنې اوریدونکي پروګرام اوري خو کله چې د دې خبرونې په ترڅ کې تصادفاً د خپل کوم رکسوي دوست یا پیدا سوي عزیز نوم او شمهره واوري نو هغه نه لیکي او بیا موږ ته پیغام چرځي چې د دوی د کوم عزیز نوم په کوم خبرونه کې خپور سو او دوی ونه کړای سوای د هغه شخص نوم او شمهره چې د دوی خپل او دوست پیدا کړی وو یاداشت کړي. نو ځکه لازمه ده چې تل د قلم او کاغذ سره خپل دغه پروګرام ته غوږ ونیسي. او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د یو شمېر پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه مې چې له ترماته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د سیمه په کچه باندې سجاد نازولې د مرکز هلمند پیغام پرې تم دا چې یو څلور کرن نه لکه د مرتي ډاکټرې د غدرې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص یې ما وځوري نو په دغه نمبر دی ماته زنګ وی خپل کوم څه ترلاسه کړي چې مرانه مې بس پروا چې پروا دوه پنځل نه نیو یو ځل بیا چې مې تکرار ومه چې پروا چې پروا دوه پنځل نه نیو بل څه مرانه مې دا چې پروا چې پروا ته څنګه پروا ته چې څلو ته ونیو کوم ورور یا مثلا دا کوچنی شخص ما پیغام اوري نو په دا نمبر کې تماس کولی شي خپل کوچنی تلاش کې سفر روانه شي چارې د خدای په امان.
سلام علیکم، رضا عبدالجلیل د هلمند ولایت پساوس خبره کوم. دلته یو ورک دوست چې دلته موږ پیدا کړی په دغه دشت کې پروت و، دا لس ورځې کېږي چې دلته په دغه دشت کې پروت و. په پساو کې د یکشنبې د نیلې سره د هر چا چې وي په دغه شمارو دي موږ ته ټلیفون راوسي. دغه نشانې دغه دي چې په ګوته باندې ګوتمې ده او په داول لاس باندې ساعت کې مثالی ساعت چې دواړه خواوې د غسی دي یو فکر دي.
ګران اورورا عبدالجلیل خان، تاسو د خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، خو لنی کمرغه چې ستاسو شمیره موږ د کمپیوټر د لارې پیدا کړ، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل پیغام کې یادوي، ځکه چې دغه امکان موږ همیشه نه لرو. او هغه شمیره دغه ده: 0 1 3 5 1 3 5 2 5. من
السلام علیکم زغ دای دادم از ما و پیدا سو هغه زه به څه کار نه کوله و پیدا سو اختر نیمه دی و سبا زویره زه جهان منو چې زنګ ته وره به پیدا کور ودان.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. زه مایدا ګل ارمان دی لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه. د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورور د اختر نه څه شپې پس را پریښی و، هغه ماشوم زمونږ د کتور کالی دی او ژبه ګونګ چپړې په پښو دي ګرانه او شنې سترګې دي. هغه ماشوم زمونږ د هغه پیغام کې نشر کوي، یا دا زمونږ شمیره ونیسه. زمونږ شمیره ده د ټلیفون 0 8 1 5 5 4 9. باج دازما پیغام دې زر نه شسی و سلام به احترام.
السلام علیکم، د غزیر دی اسلام نن ته سلام له وان دي کومه ما خپل اړه پیرا کړی د ځو کال سین کایې به څنګه اسلام نن نه دی زده په دمن سره یا سره کدار چا یې مکر په درس نه اړ کوي چې برو سو درې نو زه څنګه سره شو سر دیار نه چې کوم څه نه زړه څه پر وسه کړ درې
گرانو دوستان، دا و هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې سوی. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې جمله کې وي، اوس به راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ، میں جو کرے دے اپنا نام بہلان رسول جی بہل من ولایت نازیا دمسالی نار مسلمان ہوئے تھے پارا معلومات درے گا اول سال کے اس مدرا سے میں سر کے پردا کا شمار زنگ ہو کہ سر وہ اس پر بری سر سے دوال چلو سے سمجھا ہوا شمار ہے جب جا کہ سر وہ اس پر بری سر سے دوال چلو سے سمجھا ہوا منانا سازادی رضی اللہ کرتے ہیں کہ سلام علیکم.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. زه محمود خان د هلمند ولایت څخه نه خوشی خویلې دولسلندۍ د دې چکې د کور نظر کښې نوم یې حضرت محمد د پلان سید احمد دی. شهر مسلمان ورور په دې اړه معلومات لري. دا نو شمېره چې زنګ وي 0 1 0 8 5 1 2 5 1 9.
السلام علیکم. زه دلاور دی پکتیکا ولایت مساخان ولسوال دی پکتیکا لو دی کلی وسیزن قیم. زما ورور د نصرلانی میګه تقریبا 15 کال عمر لري او دی پکتیکا ولایت مساخان ولسوال دی پکتیکا لو دی کلی وسیزن قیدا دی پاکستان هیواد کی نادر کتا ویدا هر چا ته معلومات ماته په دې کې فون وکي پیره مهرباني به وي. دی ټلیفون شمیره د 0 1 9 9 1.
السلام علیکم. عبد الحنان مومن یملا کندهار ولایت څخه در هر څه مخکې یو پیغام لرم چې ځینې دوستان زما په نوم باندې پیغامونه ثبتوي چې دا ښه کار نه دی. هغو ټول چې دا پیغام لرم چې لطفا زما په نوم باندې پیغام مه ثبتوي، نو زه په خپل نوم خپله پیغام ثبتومه. اوس زما یو دوست ورکړی دی ذبیح الله په نوم نه باندې که د چا سره یي او یا په اړه معلومات لري نو لطفا زما سره په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8. او دوم شمیره به افغان بیسیم ده 0 0 0 0 3 5 5 3 5 5. تر بیا د خدای په امان. عبدالحنان مومن.
السلام علیکم. ازادی راډیو تا زما ورور یو رکشه دی دا نوم یې عبدالکریم عبدالصدور. زه څه 2.5 کاله کېږي چې ناداره کړی له کور څخه ډېر تشویش دی او په دې شمره باندې زنګ وهي. لغمان اوسېدونکی دی. 0 1 3 1 3 3 2 9. السلام ازادی راډیو ته.
ما ورور وکړي نو مسلانی نه دي درې ورځې کېږي چې ورکړي نشانی اندازه ده د شلو کالو دی. کچا پیدا کړی دی په دغه شماره دی ما ته زنګ وي شیرینی ورکول کېږي 0 1 3 1 3 4 1. دا دې خیر درکې و ټول اورېدونکو.
سلامونه اول تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. زه ولی محمد د هلمند ولایت د تنګیر د سیمې سره په تماس کې یم. لاس ورځې کښې زما یو کشر ورور دی د حضرت محمد په نامه دی 12 کلن دی. د کور سن سهار وختي نه دره کسه وي. هر مسلمان ورور ته معلومات لري په دغه نمبر کښې ما سره شمېرې ما سره اړیکه ونیسي 0 1 0 8 5 1 2 5 1 9.
السلام علیکم. زه محمد داوود ته غزنی له ولایته ګرستان ولسوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي، یو د 6 کالو دی، شاه محمود نومېږي، جګنری هلک دی. د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي، لوی نشانه یې دغه ده. بلې کوچنی مومن له ځانه سره به ولی ده. د 5 کالو دی، احسان الله نومېږي. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چا لیدلي په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه د هلمند د نصراج د ولسوالۍ څخه جنګ نه کوم. زما یو زوی دی د محمد ولی په نامه باندې دی. تن میاشتې کېږي چې نصراج د شیر هغه د مدرسې څخه نه دغه کسوی دی چې هر چا ته معلومات دي د مهربانۍ د وجې څخه دغه لمبر ته جنګ ووایي. لمبر څه پر ماته 5 یو سل څلور لمبر بیا راوم 5 یو سل څلور
السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد ایوب بیات هلمند ولایت څخه دا په دغه جو د پرزیدنت زوایو ملګری دي سید محمد په نامه دي. د اختر د کینو سره درکته وي دي کړی کندهار ته نو په لار باندې نه درکته وي دي نه نو پوره معلومات نه سکار محترم ورته معلومات وي نو موږ سر دي په دغه شمریاړي کې ونیسي چې پر وای څه په شپږ درې سوه شپږ نوي دوه سوه شل دغه شمیره ده او بله شمیره مې هم د صفر اووه صفر دوه یو سل شپږ اتیا صفر څلور څلوېښت کار مسلمان ورور ته معلومات وي یا لیدلې وي نو زموږ سره دې په شمیرو اړیکې ونیسي انشاءالله موږ ده ته جایزه ورکوو د خدای په امان.
السلام علیکم. بعد هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ ته زنګ ولې موږ یو عزیز دی چې ورک دی عبدالباقی نمیز دی د محمد استاذ زوی دی تقریبا د دیرش کالو دی عصبي تکلیف لري بیچاره د روژې پر پنځلس باندې ورک دی او هېڅ سرک یې مرسته نه مېز دی دوه درې ځایلې د سوی دی بیا هر مسلمان که چیرې ولیدی د قط قامت څه دی میانه کته سړی دی زه محمد ولی دا پیغام صاحب ته پرېږدم د قط قامت څه داسې میانه کته سړی دی شهټ ژری ده مرګی درلودی بولې خلاص شوي د کوره ته وتلی د روژې پر پنځلس باندې هر مسلمان ورور په دغه اړه باندې معلومات لري د مهربانۍ له مخې او د اسلامي خواخوږۍ له مخې دې موږ ته په دغه شناره باندې زنګ ووهي صفر اووه اته دوه بیا دوه بیا صفر بیا صفر بیا څلور بیا اته بیا درې شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته دوه واره دوه دوه بیا دوه صفر بیا څلور بیا اته بیا درې هر مسلمان چې دا ورور پیدا کوي جایزه لري دغه شمارې ته دې زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه.
بلری ها السلام علیکم. تاسو سلام کوم باندې ورکړی کوم کوم ته سلام کوم باندې کوم چې او خوش سره نه نه محمود کوم زما له ولا نه زما یو مګر نن په دې کې په څیر اخلي سم چې سم من کړی دی ام نادر کړی نو کوم دا وان دا ولې دا یادی دا څو کزن خو نه کښې نه نن کوم دا وان دا ولې خو دې کوم چې کله دې دې لاند کوم نو کایر مورا لتاس اینه کوم چې ما کوي هم چې خو د څو می دا خوره کی اواز دا د کوم ښه اختر السلام علیکم ورکړم او سلام خبرونه ولای
مالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دادا د ټولو کډرمن اوریدن کال کارتون ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم ترک نن دغه آزاد هلمند ولایت واشه ولسوالۍ د لنګر د سیمه څخه نیولې ده. نو دا چې تر ورځې د دوسر وویل چې زموږ یو کس ورکړ د اسماعیل په نامه باندې تقریبا د درې کال کې جماعت او تبازه درې کې پیغام نشره ده. نو دا چې یو دوسر دغه په اړه باندې معلومات ولري د هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو ته پیدا شي هغه ځواب څه غوښتنه کړې ده. نو دا د پیغام پرې زموږ چې یو کس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ولسوالۍ د سیمه څخه تقریبا درې کال کې چې نه درکته ویل چې تاسو د ترتیب په ملي د اسماعیل په نامه باندې نو اسا دې تکلیف لري کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې پیدا کولای شي یا دا سره یې تاسو برک سره یې هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالرم جایزه ورکړي کوم چې موږ دا په اړه باندې معلومات راکړي نو که څوک مو معلومات هغه اړه باندې راکړي زما ته څه نه شمیره ده 0 0 1 2 1 4 2 8 1 9 شمیره دې بیا تکرارو 0 0 1 2 8 یو نه افغانستان شمیره د مومن مسلمان ګورو کولا شریک ولې سپره سو یو سل دو سل اته سو نو له سو سلام.
السلام علیکم. ازادی رادیو او د دوم کار کوم ټول ته سلامونه مې کې هلی وړاندې کوم. بسم الله د مجه ولسوالۍ د هلمند ولایت مرجه د ولسوالۍ ته خبره به سره کوم. زما یو اخ شې دی چې یو کال درې میاشتې تلور میاشتې کېږي چې نه درک دی ثابت او توازن یې خراب دی. نوم یې عبدالسلام دی. روزګان د ولایت چارچنو د ولسوالۍ دی. وطن نوم یې کوریان دی. کریمي او د وطن نوم یې اریان دی. د ملا اختر ما د اخون زوی دی. د ملا میرزا اخون لمسی دی. او هر چا ته په دغه هکله معلومات مشتري معلومات راکړي زه د تلیفون شمېره به درته ووایم 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 3 سلام علیکم.
سلام علیکم آقای طاهر روشن، یک گمشده دارم به نام عبدالله از ولسوالی رستاق سوار شده است. در طرف ولسوالی خوشبوادی میاد، پیدا ناپدید شده است، به زبان گنگ است، به گوش کار است. اگر هر مسلمان دیده باشه و همین شماره زنگ بزنه 0-7-8-4-2-9-0-4-9. سندیب شب سال 16 سال است. اگر امیر راحت نشر کنین بسیار خوش میشین. رادیو آزادی بسیار خوش است. علیکم و رحمت الله و برکاته.
قدرمن اوریدونکو د همدې روسی پیغام په اوریدلو سره چې په دری ژبه وو او د هغه رالیږونکي زما څخه هیله کړې و چې دغه پیغام ورته خپور کړم. دا ځلې دا کار وکړ، خو دری پیغامونه تاسو کولی سئ د دری ژبې پروګرام ته ورولېږئ. د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند غوښتنه کوم. په مخه مو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-21-12-15.